دا مشال ریډیو دینن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بونیری ما او تاسو ته به دغه ساعت خبري خبرونه کړکلی نو د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رڼې راپورونه او تبصرې لرو او زمنګا یو شمیر کلتوري راپورونه به هم اوري خو لومبي د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
سړی مشهیروم به د مشال خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي چې د کندوز خار واقعي په مکمل توګه تر لاسه کړي. په مینا کې د وجل شو پاکستانی حجانو شمیر درې کم سلو تر رسیدلې ده. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د پندمې دورې لپاره د دغه هیواد ولسمشر منتخب شوی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د افغان پوسټ چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد د مشال لري افغان څنګه ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. دوای هغه ناولی عناصر چې د خلکو آرام ژوند یې نارامه کړی و وجل شوي یا تښتیدلي دي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوسمهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز وویل د چاردرې او د شتیارچی ولسوالۍ او د قلزال ځینې سیمې له هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ ده. نوموړي د کندوز له بېځایه شو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وجل شو پاکستانی حجیانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. د یاد وزارت په ویبپاڼه ویل شوي چې دا مهال صرف دوه پاکستانی حجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي خو زیاتوي چې شل حجیان تر اوسه لا درک دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویلي چې که د کوهاټۍ د چرچ غوندې بله پېښه رامنځته شوه نو ټوله ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې ښاغلي فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي.
تاسو دا سیکورټی ورکو دا وایي چې زه سیکورټی نه درکوم ولې تاسو دی.
خاغلی فریډریک وویل چې په بنو کې د پولیس د یو ډی ایس پی لخوا د دوی ټولنې ته ویل شوی چې که د خپلې کلیسا امنیت نشي ساتلی نو کلیسا به ورته وتړي. د فریډریک عظیم په خبره د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د کوهاټۍ د پیښې د قربانیانو لپاره اعلان کړل شوی 10 کروڑ روپۍ امداد دوی ته د دریو کالو تیرېدو نه باوجود نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تیره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پریوته چې پکې د دوه برتانوي سرتیرو په ګډون 5 سرتیري وژل شوي او 5 نور ژوبل دي. ناټو زیاتوي چې دا هلیکاپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب معلومولو په موخه پلټنې پیل کړې دي. ناټو په دغه پیښه کې د وژل شوو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه څه نه وویلي خو برتانیا ویلي وو چې په دې پیښه کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومه کاروایي نوا. د دې نمخ کې د امریکایي پوز ویان ویلی وو چې د ناټو په صدر دفتر کې د یو سارنې د غټي پوکنۍ سره د جنگیدو لامل یو هلیکاپټر د حادثې ښکار شوه. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روس سفیر الکساندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مباردې په اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سخت دریدو وسوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي رحمان څه وخت مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې 60 سیمو کې جګړې روانې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 3.15 رایو ګټلو سره په پنځم ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتسیانا کراتکوویچ د 5% ووټونو اخیستو سره په دویم نمبر راغلی. چارواکي وایي چې په پرونی ټاکنو کې دا چول شو ووټونو تناسب 5.6% و. تیره ورځ لوکاشنکا ویلي وو چې په دې ټاکنو کې د 2000 کال د ټاکنو عمر ووټونه ترلاسه نه کړل، نو دا به یوه بده خبره وي. د راپورونو له مخه د ووټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سرخار مینس کې 200 مظاهره چانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د هغه واکمنۍ د ډیکټیټرشپ په نامه یاد کړه. لوکاشنکا د 13 کلونو نه د بیلاروس ولسمشر دی. زرګونه کسانو پرون په ترکی کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انکارا کې د شنبه په ورځ په لاریون کې د 95 وجل شو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکی په مرکزي ښار خونیا کې 14 کسان پتایش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړم ورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي دي کنه. په داسې حال کې چې د دې حملې ذمواري تر اوسه هیڅ ډلې نه ده منلې، اپوزیشن حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. او وروسته خبر ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. ماسکو وایي چې د دې کتنې هدف په شام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. له پوتین وروسته د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د باچا زوی دی وکتل. لاوروف د تورې بحیرې په ساحلي خر سوچي کې له دې کتنې وروسته وویل دواړه هیوادونه غواړي چې د شام د کړکیچ د حل لپاره یوه موافقه ترلاسه شي او دواړه غواړي د ترهګریز خلافت درام مستقیدو مخنیوی وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دا کتنه به د دواړو هیوادونو له همکارۍ سره مرسته وکړي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شو به زموږ همکار ریاض مساخل وړاندې کړي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپې غستی کیږي او په 1.15 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.50 روپې او 1.60 روپې یو یورو په 1.75 روپې او 1.83 روپې د سعودي عرب ریال په 20.50 روپې او په 20.65 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 30.50 روپې او 35.60 روپې یو افغانۍ په 1.60 روپې او 1.20 روپې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 2.68 غستی کیږي او 2.40 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پېښور او کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د شپې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 10 درجې، پېښور او بنو کې 33 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورد اوردونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. افغان چارواکی دا کوي چې کندوز خارې لا وسلوالو پاک کړل.
شهر کندوز حالت اولی خوده میگیره، عناصر ناپاکی کې زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن.
د خیبر ایجنسی د صفا قبیلې خلک وایي انتظامیه ترې د 200 کروڑ روپو د جرمانه غوښتنه کوي.
جرمانه چې را هغه چې کله جرم موشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. موږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو نه موږ دا جرم کړی دی.
او په منګور کې د ریاست سواد د پخوانی والی میاګل عبدالحق جهانزیب اتلین ون مانځل شو.
زما په نيز هغه چې ویژن کم بدل کړی دی چې زمنګ نه لورا خبرګي گزار کړی دی او ټول قدم تکی نه ونی.
د سیمه اونلاین هم یو شمیر راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. زمو ګډومبه موضوع تا دغه د کندوز تازه صورتحال. د افغان پوز چارواکي پر کندوز خار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکړي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز همدارز د کندوز خار له بيځای شو اوسیدونکو غوښتلي چې خپل کورونو ته ستانه شي. د افغان پوز د چارواکي په کندوز خار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالیدو خبر هم ورکړي دی. احمد تکل نور تفصیل لري.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیا لوی درستیز وای کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوه اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیا لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده، د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
چاردره شروع شده الا تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز، کوچی گرد، پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همیستسیم شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خاناباد، گرتیپه، باغ شرکت، ایسا ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همدارز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خانآباد، خانآباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولای دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوځ د جګپوړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په راپور کې موردل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول ادعا کوي. افغان چارواکي همداراز په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر ورکوي او له بې ځایه شوو کورنو غواړي چې خپل کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپل کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او آیا افغان پوځیان به وکولی شي دا ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې ده. هغه له ساپي وایي:
د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیر شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ د ښار دروازو په مربوطات.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه و خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن. او نظر دغه تېرو څوارلسو ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دو مخکې هم داسې اطلاعات شو، بېرته ځینې کډې د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تېر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
دا چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت امکان لري چې ته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بیرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې پولیسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زمونږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې عامو خلکو باندې هېڅ قسمه کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس دراسه ورکړه دي ډیر لوی واټن د ولس او د نظام ترمنځ پیدا شوی دی او دا لوی واټن کې د نظام دشمن نه نوته دي او د دې نظام پر خلاف باندې
صفیسه بوبخې ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چ حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده
یقینا یعنی زو کله وایم چې ولس باندې تاسو نه شوه د ولس د فاصلې نیولو یو عمده عامل چې د خپل سر ملیشي دي چې د خپل سر ملیشو د پوسټ په خوا باندې نن د شي نزان تیرې د شي نسپنګیره تیرې د شي هر څلای مجبور دی چې تعالی شي ورته دی موبایل واخلي ساتي د کی وخت د احترامي او ته وکی یو دا هم د فاکتور د خپل سره مل شي په ولسونو کې انتهایی ظلمونه کړی دي د خلکو زمکي غصب کړی دي بچنې ولا احتساب کړی دي په کورونه ورته حمله کړی مال نه ولا غصب کړی دي زکات او شوه ته په زور اخیسته دي حتی دا پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدل دي متاسفانه دا موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته هغه نه دی ورکړل شوی
د کندز د خلکو استاذ او چې زموږ همکار احمد تکل سره خبرې کولې په دغه موضوع کې پاتې کیږي پینټاګان وايي امریکا به د کندز د پیخي د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږي لمخې د نقدو پیسو مرسته کوي پینټاګان په کندز کې د بسرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبارد له عمله له زیانمن شو سره د نقدي مرستو خبره په داسې حال کې کړې ده چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې تفصیل نوریاس نوري راکوي
له امریکا دفاع وزارت وای هغه کورونو ته به د خواخوږي لمخې نقد پیسې ورکړي چې په کندز کې پر یو روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندز کې د بسرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول دغه ټولنې ویلي چې درې دېرش کارکوونکي تر اوسه لا دره کړي د پینټاګون وایان پیټر کاک د شنبه پورې زویل چې دغه پیښه په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت کولای شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ لمخې نقد پیسې ورکړي امریکایي ځواکونو د تیر شنبه پورې چې افغان امنیتي ځواکونو له وسله والو طالبانو د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي پر دغه روغتون بمباري وکړه د بی پولي ډاکټرانو ټولنې هغه اهداوي چې وای وسله والو طالبانو په دغه روغتون کې سنگر نیولې او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړې دي د بی سرحد ډاکټرانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسله وال طالبان په روغتون کې نه وو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پولي ډاکټرانو له ټولنې څخه د دغه پیښې له امله بخښنه غوښتې ده خو د بی پولي ډاکټرانو مرستندوی ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یو بې پرې نړیوال څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې دغه پیښې په اړه څېړنه کوي د پینټاګون وایان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به دغه روغتون د ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي د پینټاګون وایان پیټر کاک ویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي
دا مشال ریډیو ده
د محرم میاشتې د امنیتي انتظاماتو لپاره د پاکستان لوړ پوړو چارواکو مشورې پیل کړې دي د چارواکو په وینا چې د محرم امنیت لپاره به نه یوازې د پولیس اهلکاران ولاړ وي بلکې پوز او د ملیشي خدمات به هم ترلاسه کولی شي په دغه اړه باندې رابع اکرم خان نور معلومات راکوي
د پیښور ضلع انتظامی په وینا چې د محرم په میاشت کې څه د پاسه اویا امام واړو لپاره به 2000 پولیس اهلکاران سیکیورټي له ولاړ وي مشالی ډیو سره په خبرو کې د پیښور ضلع انتظامی ویان فیروز شاه وویل چې د محرم سیکیورټي لپاره د پیښور ضلع انتظامی د پولیسو محکمې د اهل سنت والجماعت او اهل تشیع عالمانو نه علاوه د پیښور تاجرانو سره مختلف غونډې کړي دي د په وینا چې حتمی پلان لپاره لا کار روان دی کوم چې سبا پورې مکمل شي د زیاته کړه چې پولیس اهلکارانو سره کچرته د فرنټیر کانسټیبلري ضرورت پیښ نو اغوی به هم راغختل کیږي دی وای
دی کنټیجنسی پلان کې چې کوم موږ ته حساس امام بارګادی او سه انتهایی حساس امام بارګادی نو چې کوم انتهایی حساس امام بارګادی نو اغه مناسبت سره د اغه لمون سکیورټي بندوبست کړی دی لکه تاسو وګورئ کوجی بازار کې زمونږ یو کمان پوسټ دی کوټې چوک یو سپریم کمانډ پوسټ وي چې کوم انتهایی حساس امام برګا دي دغه لپاره ځان لا سکیورټی پلان دی او چې کوم حساس دي هغه لپاره ځان لا سکیورټی پلان دی او هغه موږ لا دسی اوټ کول نه شو او موږ کوشش کوو چې را دادي د پولیسو ادارو سره سونه چې سکیورټی فورسز داري دي دا تر هغه پورې محدود وي
د پیښور ضلع انتظامی په وینا چې د جلوس په وخت جیمرز او سی سی ټی وی کیمرې به هم وي او د جلوسونو فضایي نگرانی به هم کیږي د پیښور خار بازارونه به هم د پنځم محرم نه بند کړی شي د دې ترڅنګ د ملک نورو برخو کې هم د محرم د جلوسونو او د امام بارو سکیورټی لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي د هنګو د پولیسو ضلع افسر شاه نظر مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې د محرم په سلسله کې مقامي ولس او عالمانو سره غونډې شوې دي او ورته باور ورکړی دی چې د محرم په ورځو کې به ورسره کومک کوي د زیاته کړه چې د محرم میا شروع کېدو سره هنګو ته د نورو سیمو نه د عالمانو راتلل بند کړی شي او د محرم وړومبۍ نیټې نه به سکیورټی اهلکاران ودرول شي
او بیا دا اورگزئی ٹاپ چې دیکھنا دا ٹاپ باندې آرمی ٹوٹل ڈپلائی کر دے یکم نمبر ڈپلائی کی گیا گا سیکورٹی آرڈر شو دے پولیس والا زمون با 3500 پولیس با ڈپلائی ہے جی او آرمی چه دیکھنا اگے 3 کمپنی با آرمی والا ہے جی فرنٹیئر کانسٹیبلی 18 پلاٹون جی فرنٹیئر کور والو جو ہے نا 10 پلاٹون دا به موږ ډیپلای کوو
انشاء الله د دې ترڅنګ د کویټې د پولیسو محکمې بیان شهزاد فرهاد مشالډیو ته د کویټې سکیورټی انتظاماتو په اړه وویل
کویټا مې کنټرول روم انہوں نے بنا دیے
په کوټه کې د محرم سکیورټی انتظاماتو په غرض کنټرول روم جوړ کړی شوی دی په دې کنټرول روم کې باید سکیورټی ادارو لیویز پولیس او د ایف سی نه علاوه فایر بریګیډ پی ټی سی ایل او د سوی ګیس د محکمې اهلکاران به وي د دې ترڅنګ د امام باړو او د جماعتونو سکیورټی به هم سخت ساتل کیږي
د ذکر د هر کال د محرم میاشتې لپاره سکیورټی انتظامات سخت اوچتول کیږي او په دې موقع نه صرف د امام باړو بلکې د جلوسونو هم سخت څارنه کیږي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خیبر قبایلی سیمه پولیټیکل انتظامی د سپا قبیلې نه د وسوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د شو توانونو پوره کولو لپاره د 12 کروڑ روپو غوښتنه کړې ده ورته ویلي دي چې که توان نه ورکوي نو خپل سیمو ته نشي تللی په دغه اړه باندې مجید بابر تفصیل لري
د خیبر قبیلی سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامی لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 12 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل اپریدین مو پوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي
او ته مونږ دا ویل چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بیل او په دهشتګرد پولیس کې شامل او دا خو دهشتګردي شو پوره کوم دا فیصله کړی چې جرمنی نوم چې دی مونږ دغه منلو تیار نه یو ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم موشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو نه مونږ دا جرم کړی دی بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ توانونه شوی دي د سپای کوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دکانونه د سپای کوم دي د ورځې یو میا په کروڑونو دغه اخراجات یو د 2009 نه دا بازار بند دی او دا توان د نقصان روان دی
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د پوز استول د یو صدارتي ارډیننس لاري شوی او د پاکستان د عین لمخه کومې سیمې چې پوز ته حواله شي هغه سیمو کې رایج قوانین معطل شي دا چې کله په باړه کې پوزي عملیات پیل شول ځای ولس بے کور شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمنی ختم شو نو بیا ولې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری د قانون لاري د سپاخ قبیلې نه توان غوښتل کیږي د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهیږم چې د پولیټیکل انتظامی په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي دا خو د قانون نه علاوه هسه هم مطلب چې د خلکو سره ظلم پدې دی چې دا خلک خو د جنگونو د بمباریانو د سیزن ډېر زیات ځپلې دي او هغه کې د خلکو هیڅ قصور نشته دا خو ټول د حکومت غلطه پالیسي وي چې د خلکو امن هم تعالی ترغه کړ دی د کورم کړ د دې بچی د سبقونو محروم کړ او بیا اوس مطلب چې تقریبا دا قسم مطلب چې بوج چول چې نظام خو د یعنی بشری حقوقو د مشر په شت باندې زرم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقی او غیر مطلب چې قانوني خبره بل نه شي کېږي
د یادې سیمینا د پاکستان په سنټ کې غړی مومن خان وایي چې د باړی ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي او ډېری ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي او زیاتوي چې حکومت د تاوان د پریکړه واپس ونه غسته او سپاه قبیله خپل سیمه مننه کړه نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې د مونږ د خبره راغلی ورو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسول یو هر سړي سره کړی ورو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د ملک لپاره تاون به کوو د ارمی سره به مونږ تاون کوو د ملک نور زمور خلکو سره به تاون کوو او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو په سنټ په فلور باندې به کوو د اسمبلی په فلور به هم کوو.
په باړه کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو لامل د 2009 کال نه د سپاه قبیلې په زورګونو کورنۍ به کور شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر قبایلی مشرانو سره د لیدونو وروسته په ځینې قبایلی سیمو کې د خراب امنیت له کبله د تړل شو ماینونو د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. له پیښور زموږ همکار شبیر احمد جان په دغه اړه راپور راکړي.
دا خیبر پختونخوا گورنر هاوس لخوا خوره شوی خبر پانه تر مخه د اورگزی ایجنسی د شیخانو سیمو مشرانو یو پلاوی د ملک عزت خان په مشوره کې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سره د دکاتو وکړل او په اورگزی ایجنسی کې د بندو ماینونو په حق له گورنر خبر کړو. گورنر خیبر پختونخوا په دې مقبند دي ته باور ورکړو چې ډیر زر به دغه ماینونو خلاص کړي او د لړکی یو کمیټه هم وټاکله. دغه پلاوی مشرکون کې ملک عزت خان مشال لیډو ته په دې حق له وویل
شیخانو کې د کلی ډیر مینونه ډیر لوی امدن ودینه کنه تو حالات دوا جن شپ کلا د مینونه بند شو کنه او نو مګر سب ته ویل ته د مو مشری د علاقہ خو ډیر از پلیشي دی کنه حالات دوا جی که د علاقے خال په کاروبار شي کنه اغه دماغ نه د نور کیشي او زی
هم د اورګزه ایجنسی د درنګونو کارکون کې یو بل کس علي قمبر مشال لیډو ته ویل چې 2500 پورې خلق په دغه درنګونو کې روزګارونه کوي.
یاره جی که حکومت په مسره تعاون وکړي متعدد بجلی و اوبو و ټویل و غیره کنه دا مسالی ری که دا متعوکی نوتیزه که بدر غط امادان شروع شی حکمات هم متعب کرونه برونه برابر شی.
ملک عزت خان جا تکلا چه دا اورگزی ایجنسی دا کویلا پتول ملکی دا لور پایی کویلا دا خوالی دا تیر شپگو کالو راسی دا خراب امنیت لوجه دا درنگونا چشمیره تر 209 هم جاتا دا بند پراته دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
سواد سیدو شریف په دودی حال کې د سواد د آخري بادشاه بیا ګل عبدالحق جانزیب وشتم تلین په مقام نوالو ویلي چې ریاست سواد کال 1911 نه تر کال 1901 کم او یا پورې د پاکستان دولت سره د شاملېدو پورې یو مثالي دولت و. ولې وروسته ورته پاملرنه نه ده شوې ځکه دا سیمه د ستونزو ښکار شوه. په دغه اړه لمنګورې نیاز احمد خان راپور راکوي.
سوات سیدو شریف په دودیا حال کې د ریاست سوات اخیری بادشاہ میاګل عبدالحق جهانزیب تلین دستوره کې د سوات د بیرابیلو سیمو څخه په زرګونو خلکو ګډون وکړو. دستورې ته د سوات منګلور د تاریخ پروفیسر محمد پرویز شاهین خپل وینا کې ویل
زما په نيز هغه چې ویژن کم بدل کړی دی چې زمنګ نه لورا تبرګې گزار کړی دی او ټول قلم تکی نیول. دویم خبره دا چې په قبایلو کې امن راوستو انگریز کو نو راوستے پکے سکھ پکے نو راوستے مغل پکے نو راوستے یو میا گل عبد الودود پکے راوس اور سونا پکا مال راوستو کہ گوڑ گوڑ طرف تھا دخل کو ناسلیا واپس چسلیا نشنگا من بیک
دستورې ته خپل وینا کې د مقامي زلمو ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال ویل چې د والی سواد طرزي حکمرانۍ باندې ریسرچ کول ضرورت دی.
د سواد خلک چې کم دي د نور خلکو په شان دي هم ډیر زیات مطلب جنگونه به کول یا مطلب پټ پټي په پولا بیا د والی صاحب او د بادشاہ صاحب قیادت چې کم دي آیا داسې سو جواب چې د دې خلک پر امن شو د دې مشران د کم سپینګری خلک چې کم دي داغه ملګری شو په دې باندې ریسرچ کول پکار دي.
چو دستوري مشر میلما د والی سوات میاګل عبدالحق جان صاحب نمسه میاګل شهریار امیرزیب دراغلی میلمنو مننه وکړه او ویل چې په سوات کې د هغوی نیکونو د ترقې لپاره یو پخه لاره ایښو دی.
تاسو ټول ته پته ده چې کله سره یو کور جوړی یو بلډینګ جوړی نو د ټول نه زیاته پیسې او د ټول نه زیات کړاو په کم ځای کې کیږي په بنیاد کې کیږي لپاس خو په بیا سړی په اسانۍ باندې جوړولی شي. والی صاحب او باچا صاحب مونږ ټول ته دې قوم ته یو دومره مضبوط بنیاد پرېښو دی خو دا زمونږ بدقسمتي چې په هغې بنیاد باندې مونږ کچا د خټو ګټو کور جوړ کړو دا زمونږ بدقسمتي ده.
دستور کې د ریاست سوات طرز حکومت انصاف تعلیم او نورو کارونو باندې تفصیلي بحثونه وکړای شول. او د سوات اخیری بادشاہ میاګل عبدالحق جهانزیب ته پیرزونه وړاندې کړې شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکې د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو رسورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د افغان پوځ چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شو پاکستاني حجیانو شمیره 350 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویلي دي چې که د کوهاټۍ چرچ غوندې د نامنه بله پېښه رامنځته شوه نو ټوله ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تېره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پرېوته چې پکې د دوو برطانوي سرتېرو په ګډون 15 سرتېري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روس سفیر الکساندر مانتیس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلاودین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همدارار د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ. په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 3.5 رایې اخیستلو سره په 5 ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. زرګونه کسانو پرون په ترکیې کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. ماسکو وایي چې د دې کتنې هدف په شام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. د راپورونو له مخه شامي ځواکونو د یاغیانو پر ضد په داسې حال کې مهم پرمختګونه کړي دي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په شام کې د روس لخوا د هوایي بمبارۍ د کمپاین دفاع کړې ده.
مهم خبرونه مو اورید. اوریدونکو، سورزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخه وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنو چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سمو دی راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري، نو حقیقت که هم دغسې وي باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچه تکړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزي حکومت دغه صوبه کې اترکی او بحالي منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپل هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخر کلی کې که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوطن بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړې دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې د لړ کې حسین نور هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یو ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه خته نه دراغلی، خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازي په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کوم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس پاغه عمل کوي. ادارې اخره کلی کې پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رائے وي او د سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو تر ازو اوریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي دي باید اسلامي هیوادونه جمهوري نظام په اصلي مانو کې عملي کړي او د ولس په ستونزو هوارولو زیات کار وکړي. بلخوا اکانومست مجلې لیکلي دي د افغانستان په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان د دوی په یو روغتون د وروستۍ حملې د پوره پلټنو غوښتنه کړې ده. دغه دواړو ادارو مهم ټکی فرخند اسد وړاندې کړي.
د پاکستان ډان اسپانلیکی یو خ جمهوریت حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولسته بنیادی حقوقونه تر لاسه وي. یو حقیقي جمهوریت حکومت داسې نشي کولای چې په دغه کې یو خ خپل کړي او نور شاته وغورځوي. یو خ جمهوریت حکومت باید د غټولو خبرو ته وګوري او له هغه وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. اسپانلیکی په اسلامي هیوادونو کې لبد مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې با د خپل ولس په هغه مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به پام نه کوي. نو دا د دوی ناپوهی ده. ورسپانه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغه یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغه حکمرانانو او حکومتونو په لارو اوزی چې کوم د ټولنې لپاره ناکام ثابت شوی دی او ولس ته د کارون هیڅ خېګړه نه ده رسیدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغه هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنی کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیست مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووجل شو، د بیپولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپل امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان بیا دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنگي جرم ګڼي. اکانومیست لیکي په دغه روغتون تر یو ساعت پورې په وقفې سره هوایی بمبار شوی دی. په وجل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او دغه روغتون عمله هم پکې شامل ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت سناڅه 15,000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسم کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چارواکو د دې حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې. د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نو هوایي حملو خبر ورکړی دی. په دغه اړه معلومات د احمد تکل پر راپور کې.
په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 15 نوي وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 3 کسان یې ووژل او حکومت یې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمه ورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیه حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووزي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین دمرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګری له لاسه ورکړي او زرګونه ملګری خځې او نارینه ټپیان دي. تیر شپه موږ د دوی په ویر کې د هغوله کورنۍ سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګری ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې ورستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپل فعال همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپلې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حمله وکړي. په همدې حال کې د ترکیه پاوز پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تدبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
ایکسپریس ټریبون رسپانډ لیکي د پاکستان په ټولنه کې د سړو سره سره په جرمونو کې خزي هم نیول کیږي. د خزونه په تانو او عدالتونو کې د پښتنو لپاره باید خزي پولیسانې ججانې او وکیلانې وي چې یو خود قانون نافذولو په ادارو کې د خزو رول مهم وګرځي او بل په دغه ټول عمل کې د چا سره بې انصافي ونه شي. دغه لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیات شمېره کې سړي کې کړ دي خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هر میاشت نیول کیږي او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تیرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال کې یو خوا خلکو ته ګټې رسیږي نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي. ډېری د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې خزنه د رښتیا په معلومولو کې زیات مشکلات وي ځکه چې د خزې سره پولیس هغه سي برتاو هم نشي کولای څنګه چې د سړونو په حوالاتو کې پښتنې کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره خزې په گواهی ورکولو کې هم ډېری ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د خزو تک ښه نه ګڼل کیږي چې له دغې وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کېدای شي چې په پاکستان کې د خزو پولیسو شمېره زیاته شي نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی لو منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیا مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي باید د قانون نه بالا هیڅوک نه وي نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوي وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
ډان ورځپاڼه کې یو خوا د سعودي په حج انتظامیه نیوکې کړي، نو بل خوا وایي د نهه اتیا پاکستانی حجیانو د مرګ او درې څلوېښت د بېدرکه کېدو باوجود د پاکستان حکومت خاموشه دی، او د هیواد رسنیو ته هم ویلي دي چې په سعودي عربستان نیغ په نیغه له انتقاده ډډه وکړي. د دغه ادارې غټې برخې اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټیکنالوژي لري د حج په مقابل یې ټینګ امنیتي او انتظامی ګامونه پورته کړي وي، خو په مسجد الحرام کې د کرین د راپریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ جوبلې د سعودي پر انتظامی د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لري کړی دی. د حج پر انتظاماتو د ډېرې خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډېر څه کول پکار دي، لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي د حج تر سره کولو په ځای کې د ایمبولنسونو او صحت کارکوونکو کمی وو. د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو، او د څه قسمه ایمرجنسۍ لپاره هیڅ تیاری نه ونیول شوې. نوموړی زیاتوي د انتظامی د ځنو کارکوونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. عیني شاهدان وایي چې دوی د خدای په اسره پرېښودل شوي وو، او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کېدی شو. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیښه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شوو اسلامي هیوادونو برعکس دی، او په دې لړ کې پاکستان خاموشه دی. د نه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او د څلوېغ د ردره کېدو سرکاري پخلی شوی، خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی، چې له وجې اپوزیشن په احتجاج کولو مجبوره شوی. د اپوزیشن مشر چودری اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستاني حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداره کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي، بلکه په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکیه، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړې دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي، ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانه کعبه خپل ګڼي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په بلوچستان کې بلوچ ملتپال ادا کوي چې دغه صوبې په اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ولسی کورونو ته اور ورکړی، او د عملیاتو په نامه یې بېګناه ولس ته زورولو لړۍ پیل کړې. خو د بلوچستان حکومت بیا دا ادعاوې ناسمې بولي. په دغه اړه خدای نور ناصر راپور راکوي.
د بلوچستان په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې بلوچ ملتپال ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بېګناه او عام ولس کورونو ته اور ورکړی، او په خبره یې له تیرو څو میاشتو راهیسې په عملیاتو کې د دې ځواکونو لخوا بېګناه ولس ځورول کېږي. د بلوچستان نېشنل موومنټ چې د بیلتون غوښتونکو یو غورځنګ دی او ځان یو سیاسي ګوند ګڼي، رسنیو ته یې په لیږل شوي بیان کې ادعا کړې چې ځواکونو د اواران د مشکې په هارونی سیمه کې د یاد سیاسي ګوند د جنرال سیکرټري ډاکټر منان بلوچ د هغه د خپلوانو او نورو بېګناه وګړو کورونه سوځلي. دا بیان زیاتوي د ریاستي ځواکونو لخوا د سیاسي کارکوونکو پر ضد داسې کړنې د بشر له حقونو څخه سرغړونه ده، وایي ځواکونه بېګناه ولس ځوروي. له دې سره سره ډیری نور بلوچ ملتپال هم پر حکومتي ځواکونو ورته تور پورې کوي چې د دوی په خبره له تیر کم کې اختر راهیسې په یادو سیمو کې د ځواکونو په عملیاتو کې بېګناه ولس ځوریږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای بیا دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د پاکستان امنیتي ځواکونه دومره غیر ذمه وار هم نه دي چې د بېګناه خلکو کورونه وسوځي. لومړی خبر خدا ده چې دا تور د کوم سیاسي ګوند لخوا نه دی لګول شوی، بلکې همدا هغه وسلوال ډلې دي چې د بل چا په خله دا سیتورونه لګوي او د امنیتي ځواکونو د بدنامولو هڅه کوي. زه دا وایم چې د پاکستان چې څومره هم امنیتي ادارې دي، هغوی دومره غیر زیموار نسی کېدای، لیکن ظاهر خبره ده چې کله په امنیتي ځواکونو باندې برید کېږي بیا له دې خوا هم پر هغوی ډزې کېږي، نو بیا په دې کې خلک هم وژل کېږي. تر کومه ځایه چې د کورونو د سوځولو خبره ده، ماته داسې هیڅ اطلاع نشته چې د چا کور سوځول شوی دی. د ویل ورده چې په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا له تیرو درو درې نیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد وخت ناوخته د عملیاتو راپورونه ورکړل کېږي، چې د همدې عملیاتو په پایل کې امنیتي ځواکونو د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال قمندان ډاکټر الله نظر د وژل کېدو نتایج سوي راپورونه هم ورکړي وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی برستیال حاجی عبدالظاهر قدیر ویلی ډېر زر به په ولسی ملاتړ د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وسلوال تحریک شروع کړي. نور حال له جلال آباد باز محمد عابد راکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې خپل هغه ژمنه بیا تازه کړه چې ویلي وو چې لوی اختر نه دوه هفتې وروسته به په ننګرهار کې د دولت ضد د هر ډول وسلوالو خلاف د ولس په ملاتړ وسله راخلي او وسلوال حرکت به پیلوي. نوموړي وویل
کومه وعده چې مونږ د خپل ولس سره کړې وه چې د اختر تر 15 پورې به مونږ حکومت ته منتظر یو چې حکومت څه اقدامات کوي او بعد لاغه نه به مونږ خپل عامه گئی نیسو او که حکومت منگ سرا او گپ او گزی هم او گپ او گور سرا زو او دا دا ټول افغانستان مشترک دشمن دی دا با مشترک وهو سرا او زو ولست دا داد ورکو ما تشویش بنکوی تا دست بچیان لری چستا پخت نو کدی.
نوموړی وایی چلی ولسونو سرا خبری کدی او دا وسلوال حرکت لپاره ای قوی پلان تیار کدی دی.
هر هغه سوک چې دی خوری دخمن وی او دا بیرون نراغلی وی او دل تا افغانان زوری دا خور بای قبرستان وی او انشالله چې شنوار با دا ټول افغانستان لپاره یو مثال سال وګرځي او هر شنوار که خور ده او کمور ده او کورور ده او کپلار ده هغه ټول سره خبرې شوې دي هغه خپل آمدګي لري.
د یادولو ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی وو چې د هر هغه ولسی حرکت ملاتړ به وکړي چې د ملي امنیتی ځواکونو سره په همغږي پیل شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
دولسم اکتوبر په پاکستان کې جمهوری ګوندونه د تورې ورځ په توګه نمانځي، ځکه چې په کال 1999 کې دغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د منتخب حکومت مات کو په واکې قبضه وکړه. نن 14 کاله وروسته چې یو وار بیا په هیواد کې جمهوریت بحال شوی، آیا پوځي او سیاسي مشرتابه د دغه نه سزده کړه کړې او کنه؟ د ریاض موسی خیل په راپور کې و.
په داسې حال کې چې یو جمهوري حکومت خپل 15 کلنه موده پوره کړې ده او دویم حکومت هم تقریبا نیمې ته رسېدلې، سیاسي او جمهوري قوتونو د 12 اکتوبر د پیښې نه څه سبق اخیستی او آیا اوس هم پاکستان کې د پوځي امریت راتلو امکان شته؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپوه او وکیل لطیف افریدی وایي
دغه د قربانی زور او جذبه ده نه وینم چې فوج اقتدار واخلي او فاټه راوځي او د فوج خلاف وایي چې موږ تا نه منو. نو نن هم سره د دې چې نواز شریف د پنجاب دی، سره د دې چې د هغه اکثریت دی، سره د دې چې هغه کې د ماضي په مقابله کې ډېره میچوریټي راغلې ده او هغه ډېر په پام پام قدمونه او ګامونه خلق دی لیکن بیا هم فوج دومره زورور دی چې هر فیصله دا غي منظوري هغه د نواز شریف مجبوری ده چې هغه د فوج نه تپوس کوي.
هم دا پښتنه چې مکله د سیاسي چارو دی او بل کارپو او لیکوال ایمل خټک پوړاندې کې خو نو دوی چې زموږ جمهوریت نظام کې اوس هم ډېرې کمزورې موجود دي او د دې مضبوطې دوه کې به ډېر سلويخ کال لګي.
مشرف د ماشالله نه پس فوج دنه دا یو احساس پیدا شو چې په کابل کې فوج دومره فخکاره باندې په سیاسي امورو کې مداخلت نه کوي. نو تیرو پنځه کالو کې یا تیرو درېو کالو کې موږ ګورو چې فوج ډېر زیات په سیاسي معاملاتو کې دخیل دی، خو له دې سره کردار چې دی نو هغه ښکاره نه دی یا کردار هغه نه دی لکه چې مخکې به فوجي جنرالانو چې دی نو منتخب سیاسي جمهوري حکومت
د ایمل خټک په خبره حکومت له پکار دی چې د اولس مسلو هواری، ناانصافي ختمولو او غلا غلطو مخنیوي د پاره د اقداماتو کی او پوز د اوازې د هغه مقصد د پاره استعمال کی د کوم د پاره چې دا اداره جوړ کړې شوې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین لژوند د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو موږ درسره زموږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. که تاسو زموږ د خبرونو په اړه سم مشوره تجویز لرئ نو موږ ته په مشال ریډیو ډاټ کام باندې را لېږلی شئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د تجویزونو او مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونو له ترتیب ورکړو. د سهار د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بندري له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
دل دردا ٹپی وایما خلق دم وایي چیز خوشال یما دزل پر سر میں نویشتے سر پر ستر گوبدے کلو وین سوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو زلے سم و گورما دیا دی دنا لوے اخترا ستیرا تو تا انتظار کھو میانا دکڑ مار دا سرخا مارا وائے جد خوڑم نو خبر کڑے با دے وما دزل بازار دیوران کو و دیوران شدی بازار بیارا شمیانا سبا دیار گلی تا زموائی در خوشا لین خوب لی موتا نرازینا سبا کابل تا روانی گم تینا زار شم بیا بوکو تی دنونا بیزوانا تچ پسرو شندو زنگے دیل خوبا ما بیزوانا تچ پسرو شندو زنگے دیل خوبا زما جانان زما کیوا چد قدم خوری رانچ دستر گو کڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی اوپ سر و غنڈی چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان غوری وا زبد نصیبا او یار پا خوب کی نوی نما خلق اختر تا خوش آلی گی زمسافر لغم اوخ کے تو یو ما خلق بی یار جوندن گران دیوا چی اشنا نوی چا وطن سبی وطن خلق دیار لغم پایم اور لکچی بوٹے پو بولو شوی نینا یپ دیلو یا دنیا کنو بغیر لیارا جون یواز تیر اب ماں خدای زمان آواز تورائی کے